آج ویو 360 میں پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبہ، امریکی اعتراضات کے علاوہ اسے اور کن مشکلات کا سامنا ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔
اگر وہ ایران کے ساتھ اشتراک کرتے ہیں تو یہ ہمارے باہمی تعلقات کے لیے بہت سنگین مسئلہ ہوگا۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ تقریباً 10 سال پہلے پاکستان نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے پر دستخط کیے تھے۔ جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو خیال تھا کہ ایرانی گیس پاکستان کی توانائی کی ضروریات بڑی حد تک پوری کر دے گی، لیکن اس منصوبے میں ایک بڑی رکاوٹ شروع سے ہی ایران پر امریکی اور عالمی پابندیاں رہی ہیں۔ ایران کے مطابق وہ اپنے حصے کی 1150 کلومیٹر لمبی پائپ لائن بچھا چکا ہے، جبکہ پاکستان کو اپنے حصے کی پائپ لائن بچھانا ابھی باقی ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے اس پروجیکٹ میں اپنا حصہ مکمل نہ کرنے پر ایران کی طرف سے $18 ارب کے جرمانے کے خطرے کی خبروں کے بعد پاکستان نے اس منصوبے کو شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، اور گزشتہ چند روز کے دوران ایک بار پھر امریکہ کی طرف سے اس منصوبے کی مخالفت کے واضح اظہار کے باوجود اب پاکستان نے گیس پائپ لائن منصوبے کے لیے امریکی پابندیوں سے استثناء کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا پاکستان یہ امریکی استثناء حاصل کر پائے گا، اور امریکی مخالفت کے ہوتے ہوئے پاکستان کے پاس کیا راستہ ہے اس منصوبے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کا؟ آج کے پروگرام میں ہم انہی سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کے علاوہ خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سے بھی دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے چلیں گے ہم اسلام آباد۔ کل امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ امریکہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی حمایت نہیں کرتا، اور کل ہی پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ گیس پائپ لائن منصوبے کے لیے امریکہ سے استثناء کی درخواست کرے گا۔ اسلام آباد میں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہیں، جانتے ہیں عاصم علی رانا سے۔ عاصم، اسلام آباد کا کیا رد عمل ہے ایران پائپ لائن کے حوالے سے؟ کل امریکی محکمہ خارجہ نے پھر کہا کہ وہ اس پائپ لائن کو سپورٹ نہیں کرتے۔
حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتی ہے کہ فوری طور پر اس منصوبے پر کام کا آغاز ہو اور اس منصوبے کو کسی بھی طرح مکمل کیا جائے۔ بصورت دیگر پاکستان کو تقریباً $18 ارب کے جرمانے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اس حوالے سے پاکستان حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق امریکی حکومت سے جو ہے وہ درخواست کی جائے گی کہ اس کو استثناء دیا جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ جو فائبر ہے وہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ یہ نگران حکومت جو ماضی میں تھی، جو اس سے پہلے موجودہ حکومت سے پہلے نگران حکومت کے دور میں ہی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس معاملے کو اسپیڈ اپ کیا جائے اور اس کے اوپر بات چیت کی جائے۔ اس کے لیے استثناء کی جو درخواست تھی وہ تیار کر لی گئی تھی، لیکن اس کو جو تھا وہاں پر امریکی حکام کو نہیں بھجوایا گیا تھا، کہ اس وقت کہا گیا تھا کہ جیسے ہی منتخب حکومت آئے گی تو وہ اس حوالے سے بہتر اقدام کر سکتی ہے۔ لہٰذا اب جب نئی حکومت آ چکی ہے تو اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے ڈرافٹنگ تمام طور مکمل ہو چکی ہے، امریکی حکومت کو یہ بھجوایا جائے گا۔ اگرچہ جس طرح سے واضح طور پر امریکی حکام کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اس میں بہت زیادہ ہوپس نظر نہیں آ رہی۔ تجزیہ کار بھی یہی کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ امید نہیں ہے کہ پاکستان کو اس میں کوئی مل سکے، خصوصی استثناء مل سکے۔ لیکن پاکستان حکومت جو ہے وہ لازمی طور پر کرنا چاہتی ہے تاکہ کسی بھی قسم کے جرمانے سے کے خطرات سے ان کو بچا جا سکے۔ ابھی تک پاکستان حکومت کی طرف سے میتھیو میرر کا جو گزشتہ رات کا جو بیان تھا اس کے اوپر کوئی باضابطہ رد عمل نہیں آیا، لیکن پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس منصوبے کو کسی بھی طرح سے مکمل کیا جائے۔
ایک چیز عاصم آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی اور خبروں میں بھی رہی کہ فورن آفس جو ہے اس کی طرف سے جو اسٹانس آ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ امریکہ کے پاس امریکہ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھ رہے ہیں انرجی منسٹر کا جو پیٹرولیم منسٹر کی سٹیٹمنٹ تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ استثناء کے لیے جا رہے ہیں، تو حقیقت کیا ہے ان دونوں چیزوں میں؟
اصل جو بھی بات کی جائے دفتر خارجہ کی طرف سے، اگرچہ وہ کہتے ہیں کیونکہ اس منصوبے کا جو براہ راست تعلق پاکستان اور ایران دو ممالک کے درمیان ہے، اس میں کوئی تیسرا ملک جو ہے وہ شامل نہیں ہے، لیکن جو وہاں پر ایک بات حقیقت ہے کہ ایران پر عائد پابندیاں جو ہے وہ لازمی طور پر پاکستان انہیں کسی بھی طور نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے جو مصدق ملک سے جو صحافیوں سے ساتھ ان کی غیر رسمی گفتگو ہوئی تھی، اس میں انہوں نے اس بات کے اوپر کہا تھا کہ جی بالکل یہ پابندیاں موجود ہیں اور ہم اس سے استثناء حاصل کرنے کے لیے ہم درخواست جو ہے وہ امریکی حکام سے کریں گے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ کب تک کر دی جائے گی، اس حوالے سے انہوں نے کوئی واضح ٹائم فریم نہیں دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ بہت جلد یہ درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی۔ پاکستان کی حکومت جو وہاں پہ دستر خارجہ سانس لے رہا ہے وہ لگاتار صرف اور صرف اس بنیاد کو لے رہا ہے کہ یہ دو ممالک کے درمیان معاہدہ ہے، امریکہ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن در حقیقت پاکستان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ امریکی پابندیوں کی موجودگی میں وہ کسی بھی صورت اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔
بہت شکریہ آسم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اسلام آباد میں اس حوالے سے ڈیولپمنٹس کیا ہیں اور اسلام آباد میں کیا سوچ پائی جاتی ہے. اور ڈیفینیٹلی اینالسٹ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے مشکلات پاکستان کو فیس کرنی پڑیں گی. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ کیونکہ پائپ لائن کی تعمیر پاکستان کی حدود کے اندر ہونا ہے, اس لیے کسی تیسرے ملک سے بات کرنے کا موقع ابھی نہیں آیا.
پاکستان کی انرجی سیکیورٹی کا جو ایک ضروری عنصر ایران پاکستان پائپ لائن بھی ہے. یہ پائپ لائن پر دونوں پاکستان اور ایران کے فیصلے بہت پہلے ہوئے اور پاکستان اس پر فردر آپس میں فردر اس پر کام کر رہا ہے. اور اس پر گورنمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا پائپ لائن کی کنسٹرکشن شروع کی جائے. اور اس پہ کیونکہ یہ کنسٹرکشن پاکستان کی اپنی ٹیریٹری پہ ہو رہی ہے, تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی دوسرے ملک کے ساتھ بات چیت کا کوئی ایسا موقع ابھی نہیں آیا.
ایران کو اپنے جوہری پروگرام کی وجہ سے مختلف بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا ہے, جس کی وجہ سے امریکہ وقتاً فوقتاً پاکستان پر اس منصوبے کو آگے نہ بڑھانے کے لیے دباؤ ڈالتا رہا ہے. پاکستان اپنی طرف سے فنڈز کی کمی اور امریکی دباؤ کی وجہ سے پائپ لائن کے اپنے حصے پر بہت کم پیش رفت کر سکا ہے. چند روز پہلے امریکی ایوان نمائندگان میں خارجہ امور کی ذیلی کمیٹی میں پوچھے گئے ایک سوال پر اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ امریکہ نے واضح طور پر پاکستان کو بتایا ہے کہ وہ اس منصوبے کی تعمیر سے خوش نہیں ہے.
ہم ایران اور پاکستان کے درمیان پائپ لائن کے اس منصوبے پر نظر رکھے ہوئے ہیں. سچ کہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح کے منصوبے کے لیے فائنینسنگ کہاں سے آئے گی. مجھے نہیں لگتا کہ بہت سے بین الاقوامی ڈونرز ایسی کوشش کے لیے مالی امداد دینے میں دلچسپی رکھتے ہوں گے. ہم نے حکومت پاکستان کی طرف سے امریکی پابندیوں سے استثناء حاصل کرنے کی کسی خواہش کا اظہار بھی نہیں سنا جو یقینی طور پر اس طرح کے منصوبے کے نتیجے میں لگیں گی. ہم نے انہیں اپنی ریڈ لائنز کے بارے میں خبردار کیا ہے, نہ صرف قانون سازی میں بلکہ پاکستان کے ساتھ تعاون سے متعلق بھی. اگر وہ ایران کے ساتھ اشتراک کرتے ہیں تو یہ ہمارے باہمی تعلقات کے لیے بہت سنگین مسئلہ ہوگا.
پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر امریکی اعتراضات کی بنیادی وجہ کیا ہے, اور کیا جب چین اور بھارت سمیت دوسرے ممالک اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایران سے تیل خرید رہے ہیں تو پاکستان کے بارے میں امریکہ کا موقف اتنا سخت کیوں ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت لندن سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں مارگریٹ میکلاڈ, جو کہ امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان ہے. تھینک یو مارگریٹ, تھینکس فار جوائننگ اس. کیا وجہ ہے کہ امریکہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی مخالفت کرتا ہے جبکہ کچھ دوسرے ممالک ایران سے تیل لے تو رہے ہیں؟
پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ امریکی حکومت پاکستانی اقوام کی توانائی کی ضرورت دیکھتے ہیں, ہم ان کی ضرورت سمجھتے ہیں اور ہم اس لیے پاکستان حکومت کے ساتھ اس معاملے پہ کام کر. اگر میں آپ کو کچھ مثال دے دوں تو ہمارے امداد کی وجہ سے پاکستانی توانائی شعبے میں حیثیت اتنی ہی بڑھایا کہ ابھی 5 کروڑ پاکستانی گھر بجلی مل سکتے ہیں. جہاں تک بات ایران کی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے ہیں وہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ وہ طریقی بدسلوک جس کی وجہ سے عالمی برادری ایران پر پابندی لگائی, جن میں سے امریکی پابندی بھی شامل ہے, وہ بدسلوک ابھی بھی جاری رہتے ہیں. کل ہی مزید پابندی اعلان ہوا تھا کہ خود فورس, حوثی باغی, حزب اللہ عالمی توانائی مندیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے.
لیکن اس کے باوجود ایران تیل بیچنے میں کامیاب تو ہو رہا ہے جس طرح سے انڈیا ہے یا چین ہے.
دیکھیے, ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ایران تیل سے اپنی قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ وسائل دہشت گردی کے لیے استعمال ہو جائے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہے پوری دنیا وہ وسائل وہ ایرانی فائدہ کم کرنا چاہیے.
تو پاکستان کے عوام جس مشکل میں ہے اس کی وجہ یہ منصوبہ, اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی یہ منصوبہ بہت اہمیت کا حامل ہے. آپ کو اس بارے میں تشویش نہیں کہ امریکی مخالفت سے عوام میں امریکہ کے لیے ناپسندیدگی بڑھے گی؟
دیکھیے میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ امریکہ یہ کمی حل کرنے کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں. ہم امریکہ پاکستانی گرین الائنس یعنی سبز معاہدے کے تحت بہت سارے شعبے میں تعاون کر رہے ہیں, جن میں سے یہ صاف توانائی فراہم کا منصوبہ ہے, اور ہماری امید ہے کہ یہ تعاون مستقبل میں جاری رہے گا.
لیکن آپ سمجھتی ہیں یہ کافی ہے پاکستان کی توانائی کی ضروریات کے لیے؟ کیونکہ پاکستان کی توانائی کی ضروریات تو بہت زیادہ ہیں, اور جس طرح کے بجلی اور گیس کے بل پاکستان میں ہیں, عوام تو مشکل میں ہے.
ہم پاکستان اس مسئلہ حل کرنے کے لیے تعاون کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک ہماری قابلیت ہے ہم پاکستان کے ساتھ یہ توانائی شعبے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں.
تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے لیے امریکہ سے ویور لینا, استثناء لینا آسان ہوگا؟
ویور مطلب کیا ہے؟
ویور میں اس لحاظ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر کچھ کمپنیز, پاکستان نے ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ جو کمپنیز اس پروجیکٹ پہ کام کریں گی اس حوالے سے وہ ویور اپلائی کرے گا, استثناء اپلائی کرے گا امریکہ سے.
اب میں مستقبل کے بارے میں فیشنگ کوئی نہیں کر سکتی ہوں, ہم وہی فیصلہ اسی وقت پہ کریں گے.
تو اس منصوبے سے پہلے اگر ہم دیکھیں, اب تک تقریباً 10 سال اس منصوبے کو شروع ہوئے یا افتتاح ہوئے ہو چکے ہیں. پاکستان اگر اپنے حصے کا کام نہیں کرتا تو اسے بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا. پاکستان تو پہلے ہی معاشی بحران میں ہے, تو اس سے تو اس پر مزید بوجھ بڑھے گا.
میرا خیال میں ہمارے بات چیت اس معاملے پہ جاری ہو رہا ہے, لیکن میں ویسی ڈپلومیٹک بات چیت کی تفصیلی بات نہیں کر سکتی.
بہت شکریہ مارگریٹ, آپ ہمارے ساتھ تھیں, اور امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے جو رسپانس ہے اس سے آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھیں, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کے پیٹرولیم منسٹر کا کہنا ہے کہ ملک میں قدرتی گیس کی فراہمی شہروں میں صرف 1/4 آبادی تک محدود ہے, جبکہ 70% سے زیادہ دیہی آبادی کو قدرتی گیس تک رسائی نہیں ہے. تو کیا پاکستان کے پاس گیس سپلائی کرنے کا مؤثر نظام نہیں ہے, یا ملک میں گیس کی کمی ہے, اور کیا ایران پاکستان گیس پائپ لائن پاکستان کے مفاد میں ہے؟ اس سب پر بات کرتے ہیں. اس وقت کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر قیصر بنگالی نے, ماہر معاشیات ہیں اور اس وقت آسٹریلیٹی کمیٹی کا حصہ بھی ہیں. ڈاکٹر بنگالی بہت شکریہ آپ کا. کہاں کھڑا ہے پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کے حوالے سے, اور بنیادی ڈھانچہ پاکستان کا کس حد تک ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟
السلام علیکم جی, بہت شکریہ. پاکستان ایک بہت ہی خوش آئین پوزیشن میں تھا, کیونکہ ہمارے پاس گیس کافی کوانٹیٹی میں اور کوالٹی میں بھی موجود تھی. اب یہ سچویشن نہیں ہے, وی آر رننگ آؤٹ آف گیس, اور ہمیں لازماً امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. آئل ہمارے پاس کوئی زیادہ نہیں ہے, آئل کو امپورٹ کرنا ہی پڑتا ہے. یہ اور چونکہ یہ امپورٹ ڈالرز میں ہوتا ہے, اور ہماری بیلنس آف پیمنٹس پرابلمس کی وجہ سے ڈالر کیا ہو گیا ہے, ہمیں جو ایندھن کا امپورٹ ہے وہ انتہائی مہنگا پڑ رہا ہے, اور ہماری جو ٹوٹل امپورٹ بل ہے اس کا 1/4 بل جو ہے وہ انرجی کاسٹ ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسا سورس دریافت کریں جس سے ہمیں سپلائی بھی ہو اور قیمت بھی صحیح ہو.
لیکن ڈاکٹر مہلک, کتنا پریکٹیکل ہے پاکستان ایران گیس پائپ لائن؟ بیکاز ایک تو فنڈز کے حوالے سے کنسرنز ہیں, اور اس کے علاوہ پاکستان کی اگر ہم اب دیکھتے ہیں, خاص طور پہ امریکہ سے ویور اگر اپلائی کرتا ہے, استثناء کے لیے اپلائی کرتا ہے, اور امریکہ سے ویور ملنے کے چانسز جو ہیں اس پہ بھی ڈفرینٹ اوپینین ہے, تو کتنی پریکٹیکل ہے یہ گیس پائپ لائن, اور آلٹرنیٹ سورسز دیکھنے کی پاکستان کو کتنی ضرورت ہے؟
ٹیکنیکل پریکٹیکلٹی تو میرا خیال ہے وہ ساری اسٹڈیز ہو چکی ہے, تو ان ٹیکنیکل ٹرمز اٹ از پریکٹیکل. پہلے اوریجنلی یہ پاکستان سے گزرتے ہوئے انڈیا جانا تھا, لیکن انڈیا پلڈ آؤٹ آف اٹ, تو اب پاکستان ایران گیس رہ گیا ہے. اس میں جو ٹیکنیکل ایشوز تو اب سارے ریزالو ہو چکے ہیں, پھر پہلے ہی ہو چکے ہیں. جو انٹرنل سیکیورٹی سچویشن ہے وہ یقیناً ابھی تک تشویشناک ہے, کیونکہ یہ پائپ لائن جو ہے بلوچستان سے گزرے گا, بلوچستان تھوڑا والیٹائل ہے, تو اس لحاظ سے جہاں تک ٹیکنز اور ویورز اور اس کی بات ہے, تو یہ میرا خیال ہے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ہم کر سکتے ہیں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے, اور خاص طور پہ جب ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ ٹیکنیکلٹیز اور ٹیکنیکل فیزیبلٹی تو ڈیفینیٹلی اس پروجیکٹ کی ہے اور اس کی وجہ سے یہ شروع ہوا, سیکیورٹی کے کنسرنز اپنی جگہ, لیکن جیو پولیٹیکل اور پولیٹیکل اکنامک فرنٹ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کتنا ہوپ فل ہیں آپ اور کتنا پاسبل ہو سکتا ہے یہ نیئر فیوچر میں کہ اس پروجیکٹ کو گو ہیڈ ملے؟
اور پاکستان اینڈ ایران ٹو گو اہیڈ, چونکہ ایران نے اپنے سائٹ کی پائپ لائن سیٹ اپ کر دی ہے, پاکستان کو کرنا ہے, جتنا بھی وہ ٹائم لگے گا وہ کر لیں تو گیس فلو ہونا شروع ہوگا اور ہمارے سسٹم میں آنا شروع ہو جائے گا. جو اس کی پولیٹیکل آسپیکٹس ہے, بیسیکلی آپ یہ جو سینکشنز ہیں اس کے حوالے سے شاید پوچھ رہے ہیں.
جی,
میرا خیال ہے پاکستان کو یہ ڈیسائڈ کرنا ہے اور ایک فنڈامنٹل ڈیسیشن ہے کہ ہم ایک سوورین خود مختار ملک ہے یا نہیں ہے. اس وقت ہماری اکنامک پالیسی آئی ایم ایف بناتی ہے, مائکرو لیول پہ بھی ان کے کنڈیشنز ہیں جو ہم فالو کرتے ہیں, اور اگر منسٹرز سے بات کریں تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ جی یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے, یہ ہمیں کرنا. تو اکنامک پالیسی تو ہم نے کانٹریکٹ آؤٹ کر دی ہے آئی ایم ایف کو, اور فورن پالیسی اگر ہم کانٹریکٹ آؤٹ کر دیتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو, تو پھر ہمیں اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم ایک سوورین ملک نہیں ہے اور ہم یہ جو بین الاقوامی ادارے اور ملک ہے ان کے جو ایجنڈاز ہیں, ان کے جو انٹرسٹ ہیں, اس کو سرو کریں گے. دیٹ از اے فنڈامنٹل ڈیسیشن وی ہیو ٹو میک.
لیکن ڈاکٹر بنگال, ایک چیز میں اس میں ایڈ کرتا چلوں, آپ جو سوورن نیشن کی بات کر رہے ہیں, سوورن نیشن کے پاس نہ تو پیسے ہیں, اور سوورن نیشن جو ہے وہ اس وقت اگر امریکہ استثنا نہیں دیتا تو کوئی بھی ڈونر اس پروجیکٹ کی فائنینسنگ کے لیے بھی شاید تیار نہیں ہوگا. تو پریکٹیکلٹی تو اس سائڈ سے دیکھنی پڑے گی.
دیکھیے, جو اس وقت فائنینشیل ہماری کنڈیشنز ہیں, بیسیکلی ہم بینکرپٹ ہے. ہم پچھلے 5-7 سال سے ٹیکنیکل ڈیفینیشن سے تو بینکرپٹ ہو چکے ہیں, لیکن اس بینکرپسی سے پہلے نکلنا پڑے گا, اور اس کو نکلنے کے لیے کچھ اقدامات لینے ہیں. وہ اگر ہم لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک سوورین ملک ہیں. جب تک ہم جو ریفارمز اور ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے وہ ہم نہیں کرتے اور اپنے جو ایکسپنسز ہیں وہ کٹ نہیں کرتے, جب آپ $100 کی ایکسپورٹ پہ $225 امپورٹ کریں گے اور پچھلے 40 سال سے یہ کرتے رہے ہیں, تو ظاہر ہے آپ اس پوزیشن میں پہنچے ہیں جہاں ایک کمزوری ہے ہماری جو ہر سب ایکسپلوئٹ کرتے ہیں.
تو اس چیز کو تو سبھی مانتے ہیں کہ یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کافی سالوں کے مسائل ہیں جو اب شو اپ ہو رہے ہیں.
ایک دن کا نہیں ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ وی شوڈ گو اہیڈ دا پائپ لائن. اگر سینکشنز لگتے ہیں تو لگنے دیں. بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام تو انتہائی مشکل معاشی حالات سے گزر رہی ہے. میں کم سے کم 20 سے زیادہ ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جو مڈل کلاس کہلاتی تھی, جن کے پاس گھر میں گاڑی بھی ہے, ابھی بھی ہے, لیکن نہ پیٹرول کے پیسے ہیں نہ بس کے کرائے کے پیسے ہیں. تو وہ تو حالات ان کے ایسے بگڑ چکے ہیں, اگر سینکشنز لگے گا تو ان کے حالات مزید کیا بگڑیں گے. جو اس ملک کی اشرافیہ ہے انہی کے حالات تھوڑے بگڑیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سینکشنز لگتے ہیں تو لگنے دیں, لیکن ہمیں ایران کے ساتھ تجارت پوری طرح کھولنا چاہیے, صرف گیس کے معاملے میں نہیں.
یہ ہمارا بڑا جی لاسٹ پہ ایک چیز میں چاہوں گا کہ لیوریج کے حوالے سے پاکستان کے پاس, اگر ہم اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس اسنا کی درخواست کرنے جا رہا ہے وہ امریکہ سے لے سکے یا اس کے لیے لابی کر سکے, تو کیا لیوریج ہے پاکستان کے پاس امریکہ سے اس پروجیکٹ کے لیے اس اسنا لینے کے لیے؟
کوئی لیوریج, اب ہمارے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے. امریکہ ہیز اے اسٹریٹجک الائنس وتھ انڈیا اینڈ پاکستان از اے نیوسنس ان دیٹ ایکویشن. So I don't think the United States is going to provide any space to Pakistan. Unko zarurat nahi hai. International relations mein Allah ke waste koi kisi ko kuch nahi deta.
So aap samajhte hain ki Pakistan ke paas koi leverage nahi hai is hawale se. Bahut shukriya Dr. Qasim Magwali, aap hamare saath the aur is hawale se ki is project ki viability kitni hai us pe hum baat kar rahe the. Bahut shukriya aapka. سابق سفیر برائے ایران رفعت مسعود اس وقت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں, ان سے اس منصوبے کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. امبیسڈر, بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا. یہ منصوبہ آج تک التوا کا شکار کیوں ہوتا رہا ہے؟ کیا ایران کو پاکستان کی مجبوری کا ادراک ہے اس وقت؟
السلام علیکم. جی بہت شکریہ. اصل میں اس میں مسئلے جو ہے نا دونوں طرف سے ہیں. کچھ ایران کی بھی کوتاہیاں تھیں, انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ جو کیا تھا تو اس میں انہوں نے انیشلی کہا تھا کہ جی یہ پائپ لائن کی بچھانے میں اس میں لگانے میں وہ کچھ کریں گے, ہمارے ساتھ ہماری مدد کریں گے, لیکن پھر وہ ایران اس میں بیک آؤٹ کر گیا اور پھر ہمیں فائنینسرز ملنے کے لیے مشکل ہو گئی تھی. نوبڈی واز ویلنگ ٹو فنڈ اور فائنانس دس پائپ لائن. آپ کو پتا ہے پائپ لائن تو کافی حد تک بچ چکی ہے, صرف جو 240 کلو میٹر کے لگ بھگ ہے جو کہ رہتا ہے, اور اس میں ہمیں انیشلی تو مسئلہ میں نے آپ کا فنڈنگ کا تھا. اب پھر پیچیدگیاں, آپ کو تو معلوم ہے کہ اس خطے میں پیچیدگیاں تو ہمیشہ ہوتی ہیں, کچھ امریکہ کا بھی دباؤ ہے اور پھر کچھ اور بھی ہمارے دوست ممالک ہیں جو امریکہ کے کلوز الائز ہیں, تو ان کے بھی دباؤ کی وجہ سے یہ پائپ لائن نہیں ہو سکی. اب پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پیش رفت ہوئی اس میں, کیونکہ وہ کچھ آربیٹریشن وغیرہ بھی چل رہا تھا
جی.
لیکن یہ ہے کہ اب ہمیں تو بڑی امید ہو گئی تھی پاکستان میں کہ ایک دفعہ پھر جو ہے نا کوششیں جاری ہیں اور یہ پائپ لائن بچ چکی. یہ جو ابھی اسٹیٹمنٹ کنگریشنل ہیئرنگ میں ڈونلڈ لیو صاحب نے دیا ہے, اسی پر ہمیں بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے.
لیکن اگر ہم اس اینگل سے بات کریں امبیسڈر, اگر ہم اس اینگل سے بات کریں کہ اگر امریکہ کی طرف سے استثنا نہیں ملتا پاکستان کو, دوسرے آپشن کو اگر ہم کنسیڈر کرتے ہیں, تو جو مختلف ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس کے امکانات کم ہیں, تو پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ پھر
دیکھیے جی, پاکستان کے پاس بہت کم آپشنز ہیں when it comes to energy. آپ کو معلوم ہے ہم نے قطر سے بھی ایل این جی کا معاہدہ کیا, وہ بھی کوئی زیادہ اس میں پیش رفت نہیں ہوئی. ہمیں تو انرجی کی ضرورت ہے اور ایران از ریڈی ٹو پرووائڈ اٹ. ہمارے پاس آپشن بہت کم رہ جاتے ہیں, لیکن اس میں جو ہے نا صرف ایک انرجی کا کانسیپٹ نہیں ہے, گیس پائپ لائن, وہ گیس پائپ لائن بچھانے کا, اس کا وہ ایک پولیٹیکل بھی میسیج جاتا ہے, اسٹریٹجک میسیج جاتا ہے. اب پاکستان اگر چاہتا ہے کہ اپنے پڑوسی ملک ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کرے اور پھر وہ معاہدہ نہیں کہہ پاتا ہے کیونکہ کچھ باہر کی فورسز ہیں, امریکہ فور انسٹنس جو نہیں چاہتا ہے کہ ہم کریں, تو یہ تو بہت ہی نامناسب قسم کی بات ہے. اس طرح کے انوائرمنٹ تعلقات اس طرح نہیں کہتے
جی. ایک چیز لاسٹ پہ امبیسڈر, میرے پاس صرف ایک منٹ ہے, میں ایران پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر پاکستان کو 18 ارب ڈالر کے جرمانے پر کیسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایران پاکستان تعلقات کیسے متاثر ہوں گے؟
بہت بری طرح متاثر ہوں گے جی. ہم پاکستان کے پاس تو پیسہ نہیں ہے یہ دینے کا. میرا نہیں خیال کہ یہ اس حد تک ہم جائیں گے. اب ظاہر ہے اب وہ ایک آربیٹریشن کا کیس چل رہا ہے, ہم تو چاہیں گے کہ خوش اسلوبی سے یہ طے پائے اور امریکہ بھی جو ہے نا اس طرح دباؤ نہ ڈالے, تاکہ جو دو ممالک ہیں جہاں پہ واقعی لوگوں کو انرجی کی ضرورت ہے, جہاں پہ واقعی لوگ غربت میں جو ہے نا پس رہے ہیں, تو ان کی مدد ہو جائے گی. اور یہ آپ کو پتہ ہے سینکشنز ہم نے دھوں سے ڈالتے ہیں, جو لوکل ایریاز ہیں ان پہ تو سینکشنز اور لوکل کمیونٹیز پہ تو سینکشنز لگتی نہیں ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ امریکہ کس قسم کا دباؤ دے رہا ہے ہم پہ. اور یہ بات ہے کہ ہم ظاہر ہے اس طرح کے 18 ارب کا تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ پاکستان کس طرح یہ فیصلہ کرے گا. حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے کہ ایران کے ساتھ جو تعلقات اپنے بہتر کرے
جی.
اور یہ پائپ لائن کے ذریعے نہ صرف تعلقات بہتر ہوں گے لیکن لوگوں کی جانا خوشحالی
بھی, انرجی نیڈس بھی حل ہوں گی. بہت بہت شکریہ امبیسڈر آپ کا, آپ ہمارے ساتھ تھیں اور پاکستان ایران کے تعلقات کے حوالے سے, اس پائپ لائن کے حوالے سے ہم سے بات کر رہی تھیں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د اړتیا لټون کوو, مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصول شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیبی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. لکه څنګه چې تاسو لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی پټه کی ښاګي. لکه څنګه چې دوه وستا تاسو د ریوی په اړه فرانسي او خپل پخې پرونی وګورئ
او لکه څنګه چې تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصول شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. لکه څنګه چې تاسو لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی پټه کی ښاګي. لکه څنګه چې دوه وستا تاسو د ریوی په اړه فرانسي او خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولای شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. وضعیت
د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او وخت مو هم په خیر وي. د نن وضعیت په دې نیم ساته پروګرام کې زه سمیع الله جلال زای د نیم سات د پاره ساسي قربایم. په دې پروګرام کې د سیاسي مسایلو څخه ډېر لري په یوه داسې موضوع غږیږو چې هغه د ډیرو افغانانو د پاره پزړه پوری ده او خوښوي، هغه د کرکټ بحث دی. د افغانستان یو شمیر وتل لوبغاړي همدا اوس د هند په غوره لیګ آی پی ایل کې لوبیږي او داسې ویل کېږي چې د دغو لوبغاړو لوبیدل په دې لیګ کې د افغانستان د ټیم لپاره په مجموع کې په هر اړخیز ډول خورا ډېرې ګټې لري. دې پروګرام ته مو د کرکټ مشهور مبصر وتلی مبصر افغان کرکټ پو فرهاد فدی صاحب بللی دی. فدی صاحب زما غږ تاسو ته راځي، سلامونه. فدای صاحب ډیره زیاته مننه. دوستانو، فدای صاحب تازه د اماراتو څخه راستون شوی دی، هلته د افغانستان او د ایرلند د لوبو یو مبصر وو او ماشاءالله ډیر ښه هم وزلی دی په دې ټورنمنټ کې. نو د ده سره قصې زیاتې دي، د کرکټ بحث خو رښتیا هم ډېر لوی دی او په زړه پورې دی، نو قصې به ورسره را شروع کړو. فدایي صاحب، مخکې له دې چې ستاسې په تجربو وغږیږو د ایرلند په لوبو کې، د افغانستان او د ایرلند په سیریز کې، اول به راستو د آی پی ایل لوبو ته فدایي صاحب تاسې په جریان کې اسمینئ چې افغان لوبغاړي او دا ځل فکر کوم اته لوبغاړي دي چې د هند په غوره لیګ کې لوبیږي او ځینې لوبېدلې دي، ځینو ته لا په لوبو کې چانس نه دی ورکړل شوی، اما تر اوسه خو مرحله ډېره ابتدایي ده، ممکن په نورو لوبو کې چانس ورکړل شي. غواړم په مجموع کې د هند په غوره لیګ کې چې ویل کېږي مشهور لیګ هم دی، د دغو لوبغاړو په لوبېدو او بیا ملي ټیم ته د دوی په ګټو او له دغه لیګ څخه د تجاربو په ترلاسه کېدو وغږېږي، څه ګټې لري دا لوبې افغان لوبغاړو ته؟
جلالدین صاحب، اول خو په ټوله کې د خپل آی پی ایل چې د نړۍ په کچه باندې ټوله نستر لیگ د شلوریزو سیالیو، یعنی د پندازه باندې بل تومره غټ لیگ نشته. او که چېرته موږ د دې نښه نښانه یو ګورو چې په لوبغاړو باندې څومره اغېز کوي، راشد خان د آی پی ایل نه وروسته بالکل بدل راشد خان شو، یعنی د راشد خان په کریر باندې یو ځانګړی اغېز درلود. په دې معنی د سیدودی کوچنګ سټاف سره د دې چې دوی ته د کرکټ په برخه کې ډېره زیاته مرسته کوي، په زمن کې د دوی په فټنس باندې دوی ډېر زیات کار کوي، یعنی دغه لوبغاړي دوی همیشه تل لپاره سواری ته فټ وساتي، دا دوی د هغه فرانچایز برخه کیږي. او کله چې دوی په لیګ کې لوبیږي او کلی کې نه هم لوبیږي، دوی ورسره مسلسل په تماس کې راوځي. د نوي ځوانانو راتګ چې آی پی ایل ته راغلي دي، مثلا په ځانګړي توګه باندې د احمد الله عمر سي راتګ، دا ډېر ښه زیری دی د افغانستان د کرکټ لپاره. احمد الله عمر زی نوې ځلانده ستوري دی د افغانستان د کرکټ، او دسي کرکټران چې تیز بال وکړي سي او بیا بیټینګ وکړي دا کم دي، او دا اکثر میچ وینینګ امپیکټ پلیئر دی هر ټیم لپاره. که چیرته تاسو تاریخ ته لاړ شئ، د هند کپ دی مثلا، د هند لپاره نړیوال جام سیالي په 1983 کال کې وټلې دي، پاکستان عمران خان په 1992 کال کې ورته نړیوال جام سیالي وګټله، همدارنګه جاک کال سیاده سی او څو نور غټ ختمونه دي، یا مثلا د هند هاردیک پانډیا، او اوس دایسي د ګجرات ټایټنز لپاره لوبیږي. نو دنه هیله دا ده چې د هاردیک پانډیا جای ورته ډکی، نو دا به د یو په کریر کې یو ډیر غټه مثبت اغیز ولري. په ټوله کې د افغانستان اټولو غواړي په آی پی ایل کې لوبیږي. تاسو ته اشاره وکړه، درې ګجرات ټایټنز سره د سیمور رحمت لکنوال د تروسه لوب نه دا ورکړل شوې، او سکله کنډیشنز د سی سی ال ته سپین سره مرسته ایده په چا پلاس باندې ریسټ سپینر ده چې د بالران په نړۍ کې کم دي، او خامخا به د موقع ورکول کېږي چې دوی ولوبیږي. اخوا ته بیا مجیب زدران چې د کلکتا نایټ رایډر سره رحمان الله ګوربت سره یو ځای ده. مشکل دا ده چې مجیب سره څنګه سنیل ناراین ده، او سنیل ناراین د آی پی ایل د سیالیو په تاریخ کې کوو ګورې د راشد خان سره یو ځای هغه تنالو بغاړه ده چې موږ واره د چارو رسولانونه کمې منډې ورکړي دي، یعنی دوی اکانومي د دریو څه هم د دریو شاوخوا ته د ډېر نادر اکانومي ده. نو د سنیل نارائن پر څنګه د مجیب زدران اوسېدل ګومان لکم کېږي چې مجیب زدران ته د موقع ورکړل شي، مګر دا چې سنیل نارائن ته دوی دم ورکړي چې دوی پوزیشن ښي او بیا د مجیب زدران راوړي. هغې نه علاوه رحمان الله ګربس چې سندرو ټیم کې لوبېږي ورسره فلساټ د هغه اوپننګ برخه کې اول لوبې کې ذکر راوستل شو چې په تمریناتو کې هغه نسبتاً ښه لوبه کړې وله او کوچنګ سټاف پرې باور وښودو. او د رحمان الله ګربس د بده مرغه لکه د هغه د بدو تالونه فلساټ ښه پرفارمنس وکړو، خو ګربس هم د هغوی لپاره یو امپکټ پلیئر ده او زموږ چې ګربس هماغه کام کې ده د راتلونکي نړیوال جام سیالیو لپاره به د هغه امادګي او چمتووالی لا بشپړ او ښه شي. اخوا ته فضل حق فاروقي سن رایزر سره ده او سن رایزر سره د فضل حق فاروقي لوبول اړین دي ځکه چې دوی ډیت بالینګ ضعیف او خو موږ نن هم ګورو چې د سن رایزر لوبه ده خو دوی فضل حق فاروقي نه راوتلی. څومره دا ده چې دوی اوس ټراویس هیټ په خپل ترکیب کې را ډېر کا او نن ډېر هم سیالۍ مخته وړله په اتل چې توپونه کې پندوسي سو والا او تیز تیز توفاني بیټنګ وکړي سره سره د سن رایزر هغه پلیټ فارم جوړ شو. نو فاروقي هم لوبېدل لږ ماته کم ښکاري د سن رایزر حیدرآباد په کام کې. نو په ټوله کې نوین الحق سلام دلک نو سوپر جاینټ سره ذکر کوم هغه ډیر ولوبيږي څنګه چې هغه پرفارمنس ښه ده پی ایس ایل کې هم د حکومت لوبه کې ولوبي د پاکستان سوپر لیگ په سیالیو کې د بابر اعظم پر کمپاس کپتانۍ لاندې هغه ټول لوبه دی ویلي فرانچایز وګټل دی چې تر هغه هغه لوبه وایله شو کړې. یعنی د سینې نه ویل حق ته لوبه تنا غټل خو نه ویل حق هم په ځان کې د ټي 20 لپاره ډیر ښه بالر او اوس په آی پی ایل کې ډیر به نه غواړم دا اوس نوې تاریخ قانون بدل کړی چې دوه باونسر کولای شي په یو اور کې. نو دا د نه ویل حق دی
مننه فدای صاحب کور مودان ډیر ښه معلومات مده لوبغاړو په اړه ورکړل. ښه په لوبغاړو به نور هم وغږېږي فدای صاحب، که څه هم تاسو لنډه اشاره ورته وکړه زه غواړم لږ نور وضاحت هم ورکړي. دغه لوبغاړي چې په د یولسو کسانو کې نه اخیستل کېږي، اما دغه لوبغاړي خو په تمریناتو کې بیا د دې ټولو لوبغاړو سره یو ځای دي، یعنی هغه ګټه چې د ترینرانو د خوا رسېږي نو ټول لوبغاړي به تجربه اخلي. بالکل دغه استکاره یو لسته سجلاته منکی
نه نه بالکل ترا گیم ټایم دغه یو لس دولس نفر ته ورکول کی اوس یو امپیکټ پلیئر مرته ای ځکه سو یی کنه دولس لوبغاړي لوبیدل شي. اغه گیم ټایم مهمه ده ځکه چې په کرکټ کې کله ته لوب وکي اغه د تا په گیم باندې ډیر زیات اغېز کوي. خو دا پلیئر چې تر دې حدا پورې راسیږي اغه اوس نور دې ته ضرورت نه لري چې اغه گیم ټایم ولري کوونه لري ځکه چې په کام کې او چای دا پریکټس کې ورسره دا تمریناتو کې دوی مسلسل تمریناتو کې سره لوبيږي او د روزون کو تر تعالی لاندې روزون کې ګوري چې په کوم تمرین کې چا خلو وکړي دا بیا راتلونکي لوبي ته. مثلا نن سن رایزرز لوبه تاسو وګورئ دوی ډیر زیات شپږیزي ولې دوی یو بیټسمن راغی و شپږیزي ولې بل بیټسمن راغی و شپږیزي ولې بل بیټسمن درې شپږیزي ولې بل یو شپږیزي ولې دوی په خپل کام کې پرونه چې ولې اوس دوی په بیټسمنانو باندې صرف د شپږیزو پریکټس کوي. نو تاسو چې پریکټس هغه وګورئ په لوبه کې چې ویلې اوس چې شپږیزي ونه وهاله بس هغه بزګي به بل بیټسمن راځي. نو بس بالونه ورته کول په پنځه بالونه باندې یو بیټسمن پنځه شپږیزي په تمرین کې وهاله. نو هغه د تمرین هغه دوی په لوبه
بالکل پدیله چې د افغان لوبغاړي ملدي فرصت او زموږ مهنم چې اخلي ماشاالله ټول اوس رسیدلي لوبغاړي دی او په ټولو مسایلو پیږي. نو چیر څو نه دوی زیاته ګټه واخی ګټه افغانستان ته رسیږي او موږ به دا دعا کوو چې د غزين لوبغاړي چې موږ د لوبغاړو د لوبېدو مخه نیولې ده نه به وایو چې خدای دې جوړ بلکې دا خو به غلطه ای، اما دا دعا کوو چې خدای دې دوی ته د موقع ورکړي چې ولوبېږي په دغه کې په لوبو کې. د امپاکټ لوبغاړي یادونه دی وکړه فدای صاحب په دغه شی زه هم نه پیږم دا شی معمول دی په تلویزیون کې مبصرین په وغېدل دغه لوبغاړي په کوم شرایطو او څه ډول بیا په لوبډل کې راوستل کیږي نه د دې ول څه کسانو
دا قانون خو صرف پی پی ایل کې دوی معرفي کړی دا چې دوی اوس د خپل دی ول څه کسیزا لوبډل نه علاوه درې څلور پنځه نفر دوی په امپاکټ کې خي چې موږ به د سیالي د مخته تک په نظر کې نیول سره یو لوبغاړي خپل کې نه او دغه یو بل لوبغاړي په کرانه نه باسو سی په لوبه باندې امپاکټ یا اغیز داخل کې. نو هغه دوی کولای شي سی بیټسمین رانه نه باسي لوبتا یا کولای شي سی بالر رانه نه باسي لوبتا. خو دوی که چیرته مثلا بهرنۍ لوبغاړي غواړي سی دوی لوبغاړي په کې مثلا د امپاکټ لوبغاړي په صفات راولي بیا به دوی مجبور دي په یو لسکسیز لوب یو لسکسیز خپل خلکو کې صرف درې نفر بیا بهرنۍ وساتي ځکه چې قانون له مخې څلور بهرنۍ لوبغاړي لوبیدلی شي. نو که ته یو بهرنۍ لوبغاړي په امپاکټ کې ساتي نو بیا ته مجبور یې صرف درې لوبغاړي نړیوال ولوبي خپل یو لس ټیم کې. نو هغه داسې پلیئر د سیکل ورته ضرورت سی کو بیټینګ ته ضرورت سی بیټینګ ته وراولې او کو بالینګ ته ضرورت سی بالینګ ته وراولې.
تشکر فدای صاحب. دا مهم ټکی یو ځکه دا پای پیل کې نه وي او ما په شمول شاید یو شمیر کسان ته به اتمن په دې اړه وضاحت نو.
دا دوم کال د سی دوی دا پایل کړي دی او دوم کال د سی دوی څه کوي.
فدای صاحب تاسو خو په آیرلند کې مواس لوبي مو طبعا البته په میدان کې واس او لوبي مو د لوبي تبصره مو کوله. افغان لوبغاړو په روژه اکثریت زه فکر کوم ټول په روژه هم په دې لوبو کې دغه په روژه کې د لوبو کول واقعا ستونزمن به وي. د لوبغاړو وضعیت څنګه ولته تاسو بور سره غږیده ستمن زه مطمئن یم چې روژه ماتې به مو هم ور سره کړي څه ویل دوی د دوی تجارب څه
ګوري په اماراتو کې چې کله د آیرلند په مقابل کې د افغانستان لوبه وي صرف یو لوبه دی ون ډے د روزي پورې راغله چې هغه لوبه تلور بجې پیل کېدله او روزمات یې فکر کوم چې شپږ نیمه څو بجې نو تقریبا دوه نیم درې ساعته لوبه وو دوی باید روزه کړې ولا او هغه ورځ نبیغه وکړ وای تر اوسه خو روزه یو نو دوی پر روزه باندې الحمدلله لوبه وکړه او بیا ما اوس کله روزمات یې شو نبیغه وخت بیټینګ کیو چې په میدان کې دوه درې د خدمت ورته ورکړل شو دوی خپل ستار نو الحمدلله د افغانستان لوبغاړو روزه ساتلې ولا خو په کرکټ کې چیرته غږیږي او دینی اړخ یوې خواته پرېږي دي ټول ورځ کې چیرته لوبه یې د سهار نه پیل سي نو روزه په خپله لګه سخت سي ځکه چې د لوبغاړو فټنس ته ګوري د لوبغاړو په فټنس کې یو ډېر مهم موضوع هایډریشن ده مسلسل دی او بو چیکل دی ځکه چې چیرته عضلات ته وبو کم ورسيږي کنه ورسيږي نو بیا هغه عضلات کرام کوي او عضلات بندېږي د عضلات بند سي نو بیا ته نور لوبه
نه بالکل هدف مبدا او چې په روژه کې به سخت لوبه د دوی لپاره کسام دای پیلو به فکر کوم له روژه ماتي ورسې دي په دې سره کله چې به تاسو تبصره کوله کومنټري مو کوله ساسي څنګه چې ساسي نور هم کاران به هم دفعه لوبغاړو ډیر زیات صفات به کوه د دوی استعدادونه به سټایل څه به ویل نور کله چې به تاسو په دې لوبه کې نه واس یعنی کله به مجلسونه کول یعنی غواړم په مجموع کې په دې پوسم چې دا مبصرین د افغانستان د کرکټ او د افغانستان د لوبغاړو په اړه څه نظر لري
ګوره د افغانستان د کرکټ قصه سیده د نړۍ په کچه باندې یو د ټولو نه بهترین قصه ده چې په ډیر لاند وخت کې د افغانستان کرکټ ډیر زیات پرمختګ کړی ده مثلا آیرلند خپل اولی ټیسټ لوبه متأسفانه د افغانستان په مقابل کې خو اتمه ټیسټ لوبه کې خپل اول لوبه وګټله افغانستان خپل دومه ټیسټ لوبه کې خپل لوبه وګټله هم دا چې د نو وروسته د افغانستان د اوډای ډیبیو کړی ده په 2009 کال کې د اول نړیواله یو ورځنۍ سیالۍ د فل ممبر په صفت باندې سکلنه د لوبه پیل کړی دي تا سوګورې پیورزینې سیالیو په نړیوال جام کې دوی څلور لوبي وګټل چې تر اوسه پورې مثلا داسې یو شی نه ده سوي نو په ټوله کې د افغانستان لوبغاړو ټول صفات کوي بیا د افغانستان یو څو ځلان د ستوري دي چې هغه په ټوله نړۍ کې ځلېږي مثلا رحمان الله ګربز دا راشد خان یو نوم ده یو برانډ ده راشد خان یو داسې پلیئر دی چې مخالف لوبډله په غبانې بحث کوي خبرې کوي چې د دوی په مقابل کې موږ څنګه کوو وکټ ورنکو موږ باید په اړه کې سره خپل پلان ونیسو غیر علاوه محمد نبی د افغانستان لپاره ډېر زیات سیالي کړي دي او ډېر زیات با تجربه لوبغاړی ده نو په ټول او بیا دا نوی ځوانانو کې څه ګوري مثلا ننګیالای خروته یو نوې ځلې دونکو ځوان د افغانستان د کرکټ سیمه د افغانستان کرکټ لپاره ان شاء الله ډېر لاس راوړنی ولري همدسې علامه محمد غزنفر مثلا نوې ولکای شپږ کلنې کې راغی د افغانستان لپاره د ورځنی سیالیو ډیبیو وکړه او ډېر ضرورت سره باندې کولو نو ماشاالله د افغانستان په خلکو کې ځانګړی استعداد د هغه په اړه برخه کې او الحمدلله هم درس په کرکټ کې هم دا موږ
وینو بالکل فدای صاحب دغه صفاتونه خورختیا هم خورا زیات دي امتاسي او مهم ټکی ته اشاره وکړه هغه د راشد خان حضور دی راشد خان لکتیا هم ک نه وځي چې په لوبه کې ستوري دی واقعي ستوري دی او دا اوس ټول ته وځي ده د اخلاق هم د ټول د لپاره یو ښه نمونه ده دغه د افغانستان په خینو مندګي کې د لوبغاړو رول تاسو څومره مهم بولی څومره دوی کولای شي چې د افغانستان یو ښه تصویر دوی وړاندې کی نړۍ ته
لاند وی دغه درته وای مې اکثره خلک چې کرکټ ګوري او سی وته وای ته د افغانستان بیا تاسو د راشد خان نو اخلي نو دا په دې معنی ده چې څومره یو مثبت انزور دی تاسو د وطن په نړۍ کې د دوی د خوانه وړاندې کیږي او واقعیت دغه ده چې دا واقعیت د وطن سفیران دي چې د خپل وطن استازولي کوي او راشد خان په ځانګړي توګه باندې دا کار ډیر ښه کړی ده راشد خان لکه یو نړیوال شخصیت ده او د نړۍ په هر ګوټ کې د ډیر زیات احترام لري خلک او په زمونږ کې سده دی لوبغاړي په کچه باندې مثلا تاسو صرف لوبه کې ګورئ دی غینه او رخ راشد خان ته دا هغه ډیر خواخوږی ده. مثلا د افغانستان نوی ځوانانو سره د کرکټ په برخه کې ډیر همکاري لري او د دې دغه پراخه رسیدګي چې مثلا د پاکستان کوچ سره د یړی کې لري یا مثلا په لندن کې مختلف کوچ سره د یړی کې لري دی مسلسل توګه باندې دغه هڅه کوي چې څنګه ځوانانو ته د زمينه برابر شي چې په لندن کې شي که په پاکستان کې شي دوی ته د کوچینګ لپاره زمينه جوړ شي چې د دوی بیټنګ ته وړ شي دوی بالینګ ته وړ شي ځکه چې په پای دی ورځ کې دای غواړي چې هغه خپل خوب پر اختیار باندې بدل کړي چې د افغانستان لپاره د نړیوال جام وګټي.
بالکل
وو یو ورځنی سیالي جام بل خوند لري خو کله شلوریز وګټو دغه ډیر غټ
فکر کوم فدای صاحب د نړیوال جام ګټلم ناممکن دي نام خو تاسو موږ ډیر خل وبغاړي دی ډیر خل ځلېږي که ممکن وخت به ونیسي کم یا زیات اما ان شاء الله هیله ستا چې بل اخر به نړیوال جام ګټو ان شاء الله استعداد لرو لوبغاړي لرو تقریبا امکانات لرو خه د ګراوندونو مشکلات کسته ما نور بهر کې به امکانات ستا فدای صاحب را بوسلیک د ایرلند لوب ته او بیا ستاسي کارته د ایرلند لوب خو خو چې سریز وګټل سو اما ستاسي تجربه څنګه وي تاسي خپل سرګزشت خپل کیسره ته وکي چې په دې لوب کې مو ټول کار څنګه
ورا په ټول کې الحمدلله زړه دې راځي ما څنګه سي ماته زمينه را جوړه شوی دا څنګه سي دماغ خپل کار مخته روان دا او ورسره به د فکر کوم چې ان شاء الله دا کار نور هم بهتره کیږي. نو په ټول کې زه ولاړې خوشاله یم الحمدلله کفاو مې کله د ټیسیالې ته ونه رسېدم ځکه ما ویزه لګنا وخت راغله خو دغه تورسه سي ما ویزه راغله نو بس بیا پسې ورورسېدلو بیا خوشي ځای دا اوس افغانستان دی ورزنه شاله یو د شلوریز شاله دواړو سیریزونه په خپل نوم کړل نو کله د ګټې په وخت ناست یو هغه احساسات بیانې نو هغه ډیر زیات خوند لري او په ټوله کې بیا هغه د راشد خان هغه وړوکې اننګس راوته په شلوریزو سیالۍ کې یو شپږیزه یواله یو څو منډې وکړې هغه ډیر یو خوندور شی به ځکه ما هغه کمینچینه کول زه دیوان دی ولاړ ولما او خلک راغلي ولو شور نو هغه یو ځانګړی تجربه ولسی ما به همیشه په یاد.
بالکل فدای صاحب ان شاء الله تاسو ځلګي د صفاتونه به مخ او ځکه تاسو واقعا وزل د لاس د خپل همکاران ترمنځ او ساسي د بریا په هیله فدای صاحب اوس خو لوبغاړي اکثریت پای پیل مصروف دي او یو تعداد وطن ته ستنسوي دي الته به هم تمرینونه کوي دغه د آی پی ایل د نړیوال جام دپاره د افغان لوبغاړو دپاره چې هم را روان دی څومره مهم دی کوم مهم ټکی د کرکټ د مبصر په صفت ساسي په نظر مهم دی چې دغه لوبغاړي په پام کې ونیسي هغه خلاوي چې موږ په تیر لوب کې درلودې هغه خلاوي لمنځه یوسي او نړیوال جام ته ولاړ شي دغه یو تشویش چې لوی د خلکو سره و هغه دغه د ځوان لوبغاړو نه راوستل اوس خو تقریبا دغه مشکل موږ وینو چې تر ډیره هوار دی نوی لوبغاړي هم راوستل نور هم د ټکی څه دي چې باید په پام کې ونیول شي او موږ نړیوال جام ته په قوت سره ورسو
ټول کې هدف دا ده چې اوس د افغانستان کرکټ بورډ هم دغه حالې ځلې کوي چې څنګه یو پیاوړي لوبډله برابر کړي ان شاء الله د نړیوال جام لپاره. دا چې موږ ټول وغواړي په آی پی ایل کې لوبیږي نو دا ټول به ځانګړي تمرینات سره نړیوال جام ته رسیږي او د آی پی ایل په پای کې به نړیوال جام زر پیل کیږي. خو په ځمن کې بیا که چېرته د کور دننه موږ وګورو په افغانستان کې اوس یو نوی شلوریز سیریز افغانستان کرکټ بورډ نن اعلان کړ چې هغه د کوشتپې کانال تورنوم لاندې یو شلوریز له یو سیریز د سه هغه تقریبا د اپریل د 14 نن تر د اپریل 20 پورې هغه تقریبا 2 اونۍ پورې به دا یو شلوریز سیالي تیرواني وي او ګومان کوم چې دغه پینځلو وبدلې خدا به بیرته بیا ورسره سړی وګوري چې دقیق شي. نو دا یو ډېر خنه وخت ده چې اوس د نړیوال جام د سیالي نه مخکې دغه یو شلوریز سیالي یو سیریز بلار اچول کیږي بیا په قندهار کې اچول کیږي بلار یعنی البته نوې ځوانانو ته د یو سیسي مه هم چنان موقع برابر شي چې هغه راځي او نړۍ په کچه باندې ځان وښودل شي. بیا په زمن کې موږ د ګیزه سی لیګ لرو خو سیاغه کې دی سی د نړیوال جام د سیالیو نو ورسته یو په ټوله په سټراکچر کې دا شی ډیر خدای سی یی موږ دغه سی سیریزونه ولرو سی لوبغاړي ولوبي کې تاسو غوی معلوم سی چې رقم استعداد لري او غوی ته بیا لار هواره سی سی نېشنل کیمپ ته راسي ورسره ای پی ایل افغانستان پریمیر لیګ ډیر خبرې روانې دي سی ان شاء الله دغه بم کیږي کې دی سی دسمبر کې وسی کې دی سی ورسته وسی او ای پی ایل بیا دا سره بخنه غواړم دا خدای سی بیا هغه په اماراتو کې کې دی سی وسی او نړیوال لوبغاړي هم براسي یو جای دی افغان لوبغاړي لوبغاړو سره به ول وی یو نوې ځوانان ته موقع دی روزنی ورته برابر سي نو په ټوله کې دغه شی خبرې دي د افغانستان کرکټ په خو ځوانان ول وبول سول ننګیالای خروټي مثلا د سی یو لوبغاړو د ستر هغه دی نړیوال جام د سیالوي نه شاته نه سي پریخدل ځکه سی یو خدای د سی په نن سکلونو نړیوال جام سی کله افغانستان نیمه پایلو به تورې سي سیمی فائنل تورې سي دغه کې دای دی ری ټیم برخو کله موږ په سریلانکا ته کوارټر فائنل کې انډر 19 ورلد کپ کې شکست ورک هغه په ویسټ انډیز کې ولې هغه سیاله نو هغه کنډیشن سره لګلګ بلد ده لګه سیند دا ول سي تیر ځل مثلا په کریبین پریمیر لیګ یا سی پی ایل کې د موږ لوبغاړي دومره ډیر نه دی لوبېدلې خو مخکې وختونه کې لوبېدلې دي او د موږ ټول لوبې سي دي هغه په ویسټ انډیز کې نو خدای سي په نوې ځوان ننګیالي خروټي باندې لا ډیر کار وسی او وګورئ چې راتلونکي سیریز کې څنګه پرفارمنس کوي خو زه فکر کوم چې د افغانستان هغه څومره امادګي سي ورته پکاره ولې وکړله خو وکي یو بل سیریز موږ هم دی کرکټ دی نړیوال جام دی چالي دی پایل کې دوه مخ کې په ویسټ انډیز کې ویسټ انډیز سره درلودل نو دا ډیر څه یو
بالکل
زه په ټول کې فکر کوم چې امادګي روانه
ان شاء الله امادګي رښتیا هم روانه ده او کسریز هر څو زیاتې تر نړیوال جام مخ کې دا خو رښتیا هم په ګټه ده فدای صاحب په دغه تشو باندې مو تبصره ونه کړه زما پوښتنه دا و چې کومې تشې ستاسو په نظر چې باید پاملرنه ځکه تاسو اکثریت وختونه درته پیرانو مخ کې یو خبر کوي چې هغه به اماس کیږي هم یعنی ستاسو د معلومات زیات دي څه باید وشي
دسې د موږ ګراوند فیلډینګ باندې کار کیږي لګیا دا د موږ فیلډینګ کوچ مک ډرمټ د ما په خلاف نیمګي هغه ویل چې موږ اوس کوشش کوو چې مثلا پرو اکټیو فیلډینګ موږ وکړو د مخه باید ټول فیلډران آماده یې په دې باندې کار کوي چې باید ایت فیلډر قرار ولار نه یې هل فیلډر دا ته وقوع کې بال ته ترار سي نو ګراوند فیلډینګ ډیر ضروري ده چې څومره منډې ته په فیلډینګ باندې راټاولای شي او په زمين کې بیا کیچینګ د موږ په کیچینګ کې فضل حق فاروقي په مشخص شکل باندې موجب زدران دغه دوه لوبغاړي د سې یګام نیم کې چونه تر راتګ کې دوی باندې لا ډیر کار روان ده ډیر ضروري ده چې افغانستان خپل کیچینګ باندې کار وکړي ځکه چې په نړیوال سیا جام سیالي کې چې 2023 کال کې شول موږ ولي دي چې کیچونو لوبغاړي موږ لوبه وبایل لري کېدای شي موږ مثلا ډیر مختلف خو خیر هغه د لوبه برخه ده دغه نه علاوه د موږ ډټ اوورز کې ستونزې ولې خو دا سره هم چې فضل حق فاروقي ډټ اوورز وکړه او سره هم چې نوین الحق برته پتیرو دوه سیالي کې د ایرلند خلاف موږ درلودلې بالینګ وکړه نو غیر سره لیک ته خالي چې دا ستونزې لګلګه هواریږي لګیا ته حمید حسن د افغانستان بالینګ کوچ په دې برخه باندې ډیر توجه کوي دوی لپاره ټریننګ کمپ چې جوړې لکه چې دوی د لوبي مخکې مثلا پریکټس کوي دوی ته مارکس ورته نه خکړي چې دغه دی باندې بال وهي او غیر سره چې څومره مسلسله تاغل ته بال وهلې چې دا غ عضلات غیر سره عادت سي بیا په لوبه کې تاغه بغیر دې نه ډیر افورت پیو کې کولای شي د موږ لپاره ډیر ضرورت دی رحمان الله ګوربز موږ تمنډي وکي او په ټوله کې د فکر کوم چې اوس موږ ترکیب یو څه جوړ کړی دا خو دې موږ اوپننګ پیر تر اوسه پورې هم معلوم نه ده چې اوپننګ پیر به موږ څه
پښتنه مې زبا خنه غواړم امداغه مې پښتنه وای چې زما پښتنه چې آیا دغه د اوپننګ مشکل نړیوال جام ته حل دی کنه
زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې حل دی زه نه پوهیږم چې موږ اوپننګ کمبینیشن به څوک وي آیا موږ اوپننګ کمبینیشن به سیدی قتل او رحمان الله ګوربزی چې زه ډیر ورته خوشبینه نیم چې داسې به کیږي او یا حضرت الله زازای برازي او رحمان الله ګوربز سره به پیل کیږي زه فکر کوم زه خپل شخصي فکر کوم چې حضرت الله زازای هم پیاوړی لوبغاړی دی سیدی قتل پرفارمنس د رسول او کنه دا کړای کیږي چې اوریدونکو شاید مختلف نظر ولري او هر څوک خپل نظر درلودلی شي خو کله کله ان اورتھوډاکس پلیئرز دا معنا دي چې هغه ټیکنیک چې ته دې نه توقع کوي هغه ټیکنیک سره دای درته لوبه نه کوي خدای درته سکور کوي او کوم ورځ باندې درته رسول الله عزیز سکور وکنه هغه ټول بیا هغه بیا یو وان سایډډ
مې هغه لوبه به ګټل کیږي
په لوګ دلا د دې امکان تاسو سره نه لدی چې لوبه
وکړي یعنی فدای صاحب تاسو په نظر څوک باید د ګوربه سره په اوپننګ کې
ګورې دا خو د خپل کرکټ بورډ د ادارې لپاره د زیبوس ګوري خو زه فکر کوم چې موږ سره کافي وخت نه پاتې شي موږ نور د سی په دې باندې ازموینه وکړې شو زما د خپل خوخي لوبغاړی کریم جنت د پپایل کې په 2020 کال کې شپږیزه کې د اوپننګ تراغې سلیزه مو کړه او پلیئر اف د ټورنمنت هم شو خو هغه ځنه پیغام چې دوی په پوزیشن باندې ولوبي د حضرت الله عزیزي او د صدیق قتل په تل کې چیرته کوي صدیق قتل نوای ځوان د خښاټونه لري خو الګت نور ګیم ټایم باغه غواړي او بیا نړۍ نړیوال سټیج غټ سټیج د نو زور د هیل لرم سیاله دی چې وځلېږي او هغه ډیر پیاوړی لوبغاړی دی ډیر خوشاله
هم څه وخت ساس په نظر ضرورت شته چې د پوښنور
ټیکټاف ګوري خاصه ټول هغه زایم چې فکر نه کوم چې موږ لپاره بد افشنې ځکه هغه هټر دا او خپل ورځ باندې هغه د هر ټیم لوب
تجربه هم لري نظر اتل ته ځکه ډیر لوبي کړی دی فدای صاحب لیگ به وخت هم کرا کرا ختمیږي ځکه د کرکټ باز جالب دی موږ هم نه پیګو دا وخت څنګه تیری ځینی ځوان فاست بالران هم د لوبډلې په ترکیب کې یي اما ډیرو ته چانس نه ورکول کیږي دغه د فاست بالرانو چې ځوان لوبغاړي هم دی د صافي پشان یا مثلا یو بل لوبغاړي د اوسمن نوم هیر دی دای هم په لوبډلې کې اما چانس نه ورکول کیږي دغه د فاست بالرانو مشکل اوس څنګه دی
ګوري په نوې ځوان بالران باندې هوکار کیږي لګیا اوس نوې ځدران د کوم جنره پیدا شو نوې ځدران په ټیسټ سیالي کې او ډیبیو وک د سریلانکا په خلاف بیا په او ډی آی کې ډیبیو وک نو همدغه ځوانان د موقع ورته ورکول کیږي مثلا همدغه نوې ځدران انډر 19 سره لوب کړی دا بلال سمی د موږ یو ډیر خو پیاوړی چیز لوبغاړی دی هغه باندې کار کیږي لګیا دوی په کیمپ کې راوستل کیږي مثلا دوی ملي لوبغاړو سره راځي لوبيږي لوبيږي چې ترڅو بیا کوچز دا ګوري چې آیا اوس دا بالر برابر ده کنه د لوبله یو دانه د مثلا موږ تاسو د رسنیو لاره تعقیب وسه د لوبغاړي باید خامہ خراسي بل دا مثال ته نن تو ګور څنګه څومره فټ ده هغه کوم فټنس کې ده هغه څومره لاین او لینک خپل سم کړی ده څومره کنسیسټنټلی هغه وير یا باندې بال کولای شي چې سورسته بیا ته تراسي او گیم ورکه عبدالرحمن رحمانی د موږ خل لوبغاړي متأسفانه د پاکستان خلاف لوبه کې هغه یو ور کې څنګه ډیر منډي ورکړلې لکټ دی په کریر باندې هغه زو کوزه فکر کوم دا شینه باید موږ شاته فریدو موږ په دې لوبغاړو باندې باید حساب وکړو عبدالرحمن رحمانی د موږ خو بالر ده سلیم صافی ډیر خبالر د تیز پیس سره لو بال کې 105 تر کې 106 تر باندې غاټه بال گئی وفادار مومند دا لګیا د پرته صحنې تر ازي د خزیرې د بلال سمی لګیا د آمد کیږي نوې ځدران ته موقع ورکول کیږي نو دا بټول کې ان شاء الله خزیرې دا او هیله ده چې ان شاء الله د افغانستان د تیز بالینګ
مشکل هم حل شي فدای صاحب دوه نور پښتنه کوم لطفا لاند جواب راکې او دا چې ځین انتقادات په کرکټ بورډ هم و چې ځین وختونه د غراوبت هم پالی په مختلفو سطحو کې په بورډ کې دا شایته تاسو خوال تواست رښتیا دغه څه په لوبډله کې ستاسو
ما خو نه دي کتلې نه وځلای ځي صبح نو هم روایم چې څومره مالی دي ما دا شیخ خپل نه دي
او فدای صاحب د ورسې پښتني په توګه یو شمیر لوبغاړي لکه نور علي زدران د لوبډلې څخه تقاعد شو او لاړی د تا ورته نور لوبغاړي هم مخکې و چې په لوبډل کې وخت ډیر خزلیدل اما د سنت په وجه یا د نور وجه لمالي اوس په ټیم کې نسته د دغه لوبغاړو سرنوشت څه کیږي دوی ساسي په نظر څه باید وکړي چې ځکه دوی خپل د ټول ژوند هم کرکټ ته وقف کړي اوس چې په دې ځواني کې لوب هم نه کوي او دوی عاید هم نه لري څه باید وشي د دوی سره تاسو به ممکن د ځین سره غږیدل هم یاست د دوی ځخه خاله څه دا څه باید وکړي کرکټ بورډ چې هدا قل د دوی لپاره د یو کار او روزګار زمينه مسايده شلن ځواب راکړي
لري دوی لپاره خو ډیره زمينه ست اوس خو د نړۍ په کچه باندې په څو ځو په هند کې په سریلانکا کې دغه د میج دغه لیکس کې کنه چې اصغر افغان په کولو بي دوی نو روز منګل په کولو بي دوی نو دوی ته خو خامخا مثلا حمید حسن ته دعوت شوی چې داسې ولوبي نو دوی ته خو د کرکټ زمينه خو بسی ډیره ده کرکټ خو د نړۍ په کچه باندې هتا د دوی لپاره هم اوس ډیر بسی کولای شي او په زمين کې خامخا دوی برتر اتلای شي کوچینګ کولای شي او ټیمونو سره پات کېدلای شي دوی د کرکټ د تجربه نه ځکه کېدلای شي
کور مودم فدای صاحب ډیره زیاته مننه کور مودم چې په دې پروګرام کې برخه واخیسته تر بیا مو فلو یو بخښنه خدای څخه پرته نيسته مننه
سلام
علیکم قدر مود اوریدونکو زموږ بحث هم دلته پاتې رسیږي تر بیا مو فلو یو بخښنه خدای څخه پرم بل پروګرام ساسې راکړي او زموږ همکار ابي فدای صاحب چې یو ترزی د دري همکار به هم راځي تر بیا د علاقه
نه نه نه.